شي. هغه امریکایي سرتیری چې تیر کال په افغانستان کې د 1400 ملکی وګړو په وژلو تورن دی، سبا د واشنگټن په یو پوځي محکمه کې وړاندې کیږي. او پاکستان وایي هندي ځواکونو پرون په کشمیر کې یو بل پاکستاني سرتیری وژلی دی. پورا خبرونه واورئ. د قطر صدر اعظم وایي هیواد یې غواړي چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته پورې چې ټاکل شوی له دې هیواده د ناټو په مشرۍ نړیوال محارب ځواکونه ووځي، یو سیاسي ثابته پروسه پیل شوې وي. د قطر صدر اعظم شیخ حمد بن جاسم السانی له خپل لیبیي سیال سره په دوحه کې په خبري کانفرنس کې ویل چې هیواد یې دې ته تیار نیسي چې هر څومره ژر کېدای شي د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي تر څو د خبرو اسانتیا رامنځته شي. هغه ویل زموږ هدف دا دی چې له خپلو افغان وروڼو سره مرسته وکړو، یو داسې حل لار پیدا کړو چې د ټولو یا حد اقل د یو زیات شمیر اړخونو لپاره د منلو وړ وي. هغه امریکایي پوځي به د پنځمې پر ورځ د واشنگټن ایالت په پوځي اډه کې محاکمه شي چې په افغانستان کې د 1400 ملکی وګړو په وژنې تورن شوی دی. که رابرټ بیلز مجرم پیژندل کیږي نو په اعدام به محکوم شي. پوځي څارنوالانو نوموړی رسمن تورن کړی چې د تیر کال د مارچ په 11 په کندهار کې د شپې لخوا دوه ځله له خپلې پوځي اډې وتلی او دوه کلو کې د نهو ماشومانو په ګډون 1400 ولسي خلک وژلي دي. که بیلز مجرم وپیژندل شي، هغه به لومړنی امریکایي عسکر وي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په خاطر په اعدام محکوم. یو لوړ دوه امریکایي ډیپلومات د مرکزی آسیا په هیوادونو کې هغه راپورته شوی اندېښنې بې ځایه بللی چې ګواکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به سیمه ناامنه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلیک ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې پرون په اشقابات کې ویل متحده ایالات بل افغانستان څخه ځواکونه په مسؤلانه ډول وباسي تر څو د هغو پرمختګونو ساتنه یقیني شي چې په دې هیواد کې په وروستیو کلونو کې په امنیتي برخه کې شوي دي. د پاکستان پوځ وایي هندي ځواکونو د لانجمن کشمیر د ویشل شوی کرخې په اوږدو کې د روسیو شخړو په ترڅ کې په ډزو چې له مخکې نوې لمسول شوی یو پاکستانی عسکر وژلی دی. دا پیښه چې پرون سه شنبه رامنځته شوې د کنټرول د کرخې په اوږدو کې چې کشمیر په دوو برخو ویشي د خونړیو شخړو وروستۍ پیښه ده. دواړه هیوادونه یو بل ملامتوي چې په وروستیو یو لس ورځو کې د هغو خونړیو پیښو تر شا لاس لري چې د دواړو هیوادونو سرتیرو ته پکې مرجوبله اوښتی ده. دا په کشمیر کې په نږدې یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سختې شخړې دي چې راپورته کیږي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ پرون د ورځې په پیل کې ویل چې له پاکستان سره د هیواد اړیکې د دو هندي عسکرو له وشل کېدو وروسته عادنی دي. هند ویلي چې د دوی د یو عسکر سر له تنې پرې شوی دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار وایي نړیوال تروریستان له ټولنیزو رسنیو څخه د عادي خلکو د افراطي کېدو لپاره کار اخلي. کار دغه څرګندونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغې غونډه کې وکړه چې پر دې مسلې د بحث لپاره د وزیرانو په سطحه جوړ شوې وه. دا غونډه د پاکستان په غوښتنه چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره مشري پر غاړه لري رابلل شوې وه. له دې بحث څخه د پاکستان هدف دا دی چې نړیوال امنیت ته پر هغو ګواښونو خبرې وشي چې تروریزم ورته متوجه کړی دي. ربانی کار وویل افراطیان د معلوماتو او ارتباطو له نوې ټکنالوژۍ او انټرنیټ څخه د افرادو د جذبولو، کرکې خپرولو، پلانونو او د خپلو فعالیتونو لپاره د مالی سرچینو لپاره کار اخلي. د نړیوال اټومي انرژي د ادارې څېړونکي به نن چهار شنبه په تهران کې د ایران د اټومي لانچمن پروګرام په اړه خبرې وکړي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دوی به یو ځل بیا پر ایران فشار راولي چې ورته اجازه ورکړي چې د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین له پوځي اډې کتنه وکړي. د نړیوال اټومي انرژي اداره شک کوي چې په پارچین پوځي اډه کې به د اټومي وسلو اصلي برخې آزمول شوې وي. د دې ادارې مرستیال او د پلټونکو د هیئت مشر هرمن نیکارتس پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې ویل تهران ته د سفر هدف د هغه موافقې نهایي کول دي چې په اساس یې دا اداره کولی شي خپلې څېړنې پر مخ یوسي.
We hope that we will be allowed to go to
دوی وی مونږ هله منو چې پارچین ته د تو اجازه راکړي او کده اجازه مو تر لاسه کړي مونږ به دغه فرصت هرکلی وکړو او لکه څنګه چې تاسو په هیګي مونږ دغه ځای لیدو ته تیار یو. تر اوسه پورې ایران له دغه پوځي اډې کتنې ته اجازه نه ده ورکړې. او در اپور له مخې د سوریې د شمالي خار حلب په یو پونتون کې 214 لسګونه کسان وشلي. د سوریې د بشري حقوقو د سره ډله وایي چې په دې 14 کې لک تر لګه 250 کسان مړ شوي دي. دغه ډله ویلي چې د وشل شو د شمیر پړې له ډاکټرانو او محصلانو څخه رپورټونه ترلاسه کړي دي. فعالانو ویلي چې د حکومت جټ الوتکو لخوا فیر شو توغندۍ او دغه 14 رامنځته کړي. د حلب والی محمد وحید عقاد ویل اتیاتن وشل شوي او لسګونه نور ټپياندي. د سوریې دولتي تلویزیون د دې 14 مسؤلیت پر هغه یخي وسلوالو چولې چې د بشر اسد رژیم په وړاندې جنگيږي او ویلي دي چې د غوتروستانو د توغندي د پهنتون پر ودانیو وښتي دي. دوستانو تاسې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د قطر صدر اعظم وی په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو لپاره تیاری نیول کیږي. روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د افغانستان حکومت وی له دې وروسته به د امریکا متحده ایالاتو 50% مرستې د دې هیواد د ملي بودیجې له لارې ولګول شي. په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان د دفاع وزیر وی د خوشبین دی چې امریکا به بیا افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره به په مختلفو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دا پاکستان د سترې محکمې د دې پریکړې چې صدر اعظم باید په سریر ساتونو کې ونیول شي او په اسلام آباد کې د یو مذهبي مشر په مشرې باندې د لاریون د وروستیو تحولاتو مو اهم خبرو. په افغانستان کې د ازادیو په اړه اوري او د غراس د همورې چې افغانستان د ځوانانو د کرکټ مختلف کلبونه اماراتو ته زیات رسول ته له نورو ټیمونو سره لوبي وکړي. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر واضح او صفه ډول اوریدل شي. د قطر صدر اعظم وای په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو لپاره تیاری نیول کیږي ترڅو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د محارب ماموریت لپاره ترسیدو مخکې یو ثابته سیاسي پروسه پیل شي. هغه ویل د دفتر له پرانستلو هدف دا دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي څو یو جوړجاړي ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل د نوریا سنوري په ریپورت کې ورچې د رویټرز خبري اژانس په استناد جوړ کړی دی.
د قطر صدر اعظم وایي هیواد غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه تر 2014 میلادي کال پورې چې په دې هیواد کې د ناتو په مشرۍ محارب ماموریت پای ته رسیږي مخته ولاړه شي. په پام کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د قطر په مرکز دوحه کې یو دفتر پرانستل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر اونۍ وویل چې دوی دواړو له دې سره موافقه کړې چې د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر پرانستل شي. د قطر صدر اعظم شیخ حمد بن جاسم ال ثانی لخپل لیبیایي سیال سره په دوحه کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد دې ته تیارې نیسي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي ترڅو د خبرو اسانتیا رامنځته شي. هغه وویل امریکا او نور هیوادونه په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه ځواکونه باسي او د پاقیده دا به ډیره مهمه وي چې لږ تر لږه تر هغه وخته پورې یوه ثابته سیاسي پروسه پیل شوې وي. په قطر کې طالبانو د دفتر لپاره نستلو سره به خید امریکا د ګوانتنامو له زندان څخه یو شمېر طالب بندیان له خوشې کېدو وروسته هم د هیواد ولګول شي. د قطر صدر اعظم زیاته کړه زموږ هدف دا دی چې خپل افغان ورونو سره مرسته وکړو او یو داسې حل لار پیدا کړو چې د ټولو یا حد اقل د یو زیات شمېر اړخونو لپاره د منلو وړ وي. د رویټرز خبري اژانس په وینا یو اروپایي لوړ رتبه ډیپلوماټي رونه ویلی چې د طالبانو یو شمېر استازي وار لمخه د قطر مرکز دوحه ته رسیدلی خو د دوی لپاره دفتر تر اوسه رسمي نه دی پرانستل شوی. قطر چې د یو شمېر طالب چارواکو کوربه دی مخکې هم د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ په پټو خبرو کې مهمه ونډه اخیستې وه خو دغو خبرو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د رویټرز په وینا طالبانو یو کال مخکې ویلو چې غواړي په قطر کې ځان لپاره سیاسي دفتر پرانیزي او د سولې له خبرو سره په دې خاطر لیوالتیا ښودلې و چې د دې خبرو په نتیجه کې به دوی ته د افغانستان په حکومت کې ونډه ورکړل شي یا به هم د دې هیواد د جنوب د زیاتې برخې واک ورکړل شي. خو طالبانو وروسته اعلان کړ چې له امریکا سره له خبرو په دې خاطر ووتل چې د هیواد په خپلو ژمنو عمل و نه کړ او د سولې په برخه کې دریځ ثابت نه دی. طالبانو د رسمي خبرو د پیلېدو لپاره له امریکا د ګوانتنامو له زندانه د خپلو یو شمېر ملګرو د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم په وروستیو کې ویلي چې د قطر له حکومت سره د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه خبرې روانې دي خو یادونه وکړه چې له دغه دفتره به یوازې له طالبانو سره د خبرو لپاره کار اخیستل کیږي او هغه به د دوی سیاسي دفتر یا نمایندګي نه وي.
و امریدل چې قطر وی ډیر شربه په قطر مرکز دوحه کې د طالبان لپاره سیاسي دفتر پرنځي څو د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د خبرو لپاره اسانتیاوي برابر شي. د افغانستان حکومت ویل دی وروسته به د امریکا متحده ایالاتو 50% مرستې د دې هیواد د ملي بودیجې له لارې ولګول شي. د افغانستان د مالی وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ شوې موافقه له مخې تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې به د امریکا متحده ایالاتو 50 میلیون ډالر مرستې به د هیواد ملي بودیجې ته انتقال شي. په دې اړه محمد وسیم ریپورت لري.
د افغانستان حکومت چارواکي وایي چې لدی وروسته بعد امریکا او متحده ایالاتو د مرستو لګولو لپاره د لومړی توبونو او د پروژو ټاکل د هیواد حکومت پورې اړه ولري. د افغانستان د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال د امریکایي چارواکو سره له خبرو او د امریکا سفر څخه تر راستنېدو وروسته د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې لدی وروسته به له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو کم تر کمه 50 سلنه مرستې د ملي بودیجې له لارې ولګول شي.
له همدې کال وروسته کم تر کمه د امریکا 50 سلنه مرستې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ولګول شي. که چیرې له لس سلنې سره چې تر اوسه له دې مرستو څخه د هیواد د ملي بودیجې له لارې مصرف شوي پرتله کړو، لیدل کیږي چې دا شمېر له لس سلنې څخه 50 سلنې ته لوړ شوی دی.
په تیرو 11 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د مرستو ډیری برخه د هغه هیواد پراختیایي ادارې او خصوصي کمپنیو لخوا لګیدلې ده. د افغانستان د مالیه وزیر وایي د وروستۍ موافقې له مخې ټاکل شوې تر راتلونکې 1.5 میاشتې پورې د امریکا د متحده ایالاتو 550 میلیونه ډالر مرسته د افغانستان ملي بودیجې ته انتقال شي. د مالیه وزیر د معلوماتو له مخې له دې مخکې د هیواد د ملي بودیجې له لارې د امریکا کلنۍ مرستې د 150 میلیونه ډالر په شاوخوا کې وي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم دې مسلې ته په خسترګه ګوري او وایي سره له دې چې په حکومتي ادارو کې اداري فساد لا پر ځای دی، خو د لومړیتوبونو او د پروژو ټاکلو په خاطر غوره ده څو د امریکا متحده ایالاتو کم تر کمه نیمایي مرستې د دې هیواد د حکومت له لارې ولګول شي. په ورته وخت کې دغه کارپوهان وړاندیز کوي چې دغه مرستو پر لګولو باید جدي څارنه وشي. ویل کېږي چې د وروستیو موافقو له مخې چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ وشوې، له دې وروسته به نړیوال پراختیایي تړونونه هم افغاني شرکتونو ته او د اړتیا په صورت کې به د سیمې هیوادونو شرکتونو ته ورکړل شي. همدارنګه ویل کېږي چې د تدارکاتو مسؤلیت او دغه پروژو اداري چارې به هم له دې وروسته د دې هیواد حکومت پورې تړاو ونیسي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي دی خوشبین دی چې امریکا به بیا افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره به په مختلفو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. بسم الله محمدي چې واشنگټن ته په سفر کې له افغان ولسمشر سره ملګری و، د امریکا د مرستو د دوام په اړه دا څرګندونې پرون په کابل کې کړې دي. نوري اسنوري په رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزیر وایي دی ته خوشبین دی چې د امریکا متحده ایالات به افغانستان له 2014 کال وروسته چې له دې هیواده بهرني محارب ځواکونه وځي یوازې پرې نږدي. بسم الله محمدي پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل چې دی ګمان نه کوي چې امریکا بیا هغه تیروتنه تکرار کړي چې په 1990 کال کې له افغانستانه د پخواني شوروي د عسکرو له وتلو وروسته یې کړی وه او دا هیواد یې هیر کړی و. یو زیات شمېر افغانان داسې احساس کوي چې له 1990 کال وروسته امریکا دوی یوازې پرېښودل. کله چې پر افغانستان د شوروي اشغال پای ته ورسید او څو کاله وروسته له مجاهدینو سره امریکا خپلې مرستې بندې کړې، افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل شو چې په نتیجه کې طالبان واک ته ورسېدل. د طالبانو ملاتړې القاعده هم له افغانستان نه د اډې په توګه کار واخیست چې پر امریکا یې د سپتمبر 11 حملې ترسره کړې. محمدی وویل دی په دې باور دی چې امریکا به بیا افغانستان یوازې پرې نږدي او په مختلفو برخو کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د دفاع وزیر چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره واشنگټن ته د تېرې اونۍ په سفر کې ملګری و، دغه راز وویل دی خوشبین دی چې امریکا به د دوی ملاتړ وکړي، په تېره بیا له امنیتي ځواکونو سره به یې مرستو ته دوام ورکړي. محمدي وویل امریکا ژمنه کړې چې د نورو مرستو تر څنګ به افغان ځواکونو ته د ماینونو د معلومولو او له منځه وړلو پرمختللې وسایل هم ورکړي. هغه وویل دا ډول وسایل اوس په افغانستان کې ناتو واکونه لري چې د تلفاتو په کمیدو کې ډیره مرسته کړې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او سم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د قطر صدر اعظم وایي هیواد غواړي چې په افغانستان کې تر 2014 کال پورې چې ټاکل شوې لدی هیواد ناټو په مشرۍ نړیوال محارب ځواکونه ووځي یو سیاسي ثابته پروسه پیل شوې. هغه امریکایي به د پنجشنبې په ورځ د واشنگټن ایالت په یو پوځي اډه کې محاکمه شي چې په افغانستان کې د 14 ملکي وګړو پر وژنې تورن شوی. یو لوړتبه امریکایي ډیپلوماټ د مرکزي آسیا په هیوادونو کې هغه رپورټونو ته اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به سیمه ناامن شي. د پاکستان پوځ وایي هندي ځواکونو د لانجمن کشمیر د ویشل شوې کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو په ترڅ کې پرون یو بل پاکستاني عسکر وژلی. د پاکستان د بارنوی چر وزیر هینا ربانی کر وایي نړیوال تروریستان له ټولنیزو رسنیو څخه د عادي خلکو د افراطي کېدو لپاره کار اخلي. او د نړیوال اټومي انرژي د اداري څېړونکي نن چهارشنبه په تهران کې د ایران د اټومي لانچمن پروګرام په اړه خبرې کوي. جناقا علي کوزي د نړۍ مطبوعات لوستي او په مختلفو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د ځینو مقالو مهمې برخې دروروي.
انګلستان چاپ ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د جمهور رئیس حامد کرزي د خبرو دا برخه د مقالې په سر کې لیکلې چې وایي افغانان به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور پریکړه کوي. ګاردن لیکي جمهور رئیس کرزي له واشنگټن څخه غوښتي چې افغانستان ته بې پیلوټ الوتکې ورکړي او د عسکرو د روزنې لپاره پوهنتونونه پرانیزي تر څو افغان ځواکونه د امریکایي عسکرو ځایونه ډک کړي. ورځپاڼه لیکي جمهور رئیس کرزی چې د واشنگټن له سفر او جمهور رئیس اوباما سره له خبرو او کتنې وروسته راحت او خوښ معلومېده، له امریکا سره د اوږدې مودې د مرستو او تجهیزاتو په تړون خوښ ده او داسې وښودله چې امریکا به له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو وتل چره کړي. کرزی وویل مونږ باید داسې فکر ونه کړو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به مونږ د خپل هیواد د ساتلو توان ونه لرو. مونږ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو حضور نه غواړو، خو د هغوی اقتصادي مرستې غواړو. ګاردن لیکي جمهور رئیس کرزی د ملي تلویزیون لارې وینا کې د هم ویل مونږ له امریکا څخه د بې پیلوټ الوتکو غوښتنه وکړه او هغوی د راکولو ژمنه وکړه. امریکا دغه راز د معارف او تعلیم لپاره د زیاتو مرستو ژمنه وکړه. جمهور رئیس ویل له امریکا څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په اتو سیمو کې پوهنتونونه جوړ کړي. امریکا چاپ ورځپاڼې کرسچن ساینس مانیټر هم واشنگټن ته د کرزی د سفر او وروستیو څرګندونو په اړه مقاله لیکلې او په سر لیکي لیکي کرزی د امریکایي عسکرو د مسؤلیت په اړه لهجه بدله کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان او امریکا ترمنځ له 2014 کال وروسته په افغانستان کې ډېر امریکایي عسکرو ته د قانوني مسؤلیت ورکولو پر سر په اصطلاح ډیپلوماتیکي لوبه پیل شوې. کرسچن ساینس مانیټر زیاتوي په عراق کې امریکایي عسکرو ته قانوني مسؤلیت ورنکړل شو او په نتیجه کې د 2014 کال په پای کې له دې هیواد څخه ټول امریکایي عسکرو وتل. دا مهال د خلکو سترګې افغانستان ته اوښتي چې دا هیواد به له دې مسلې سره څه ډول چلند کوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې افغانان غواړي چې د سیمه ییزو پولیسو روزونکي د ووځي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي داسې ښکاري چې څو ورځې وړاندې جمهور رئیس حامد کرزی او جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په راتلونکي حضور سلا شول، خو په دې هیواد کې د امریکا د پوځ د یو ډېر مهم دفاعي پروګرام پر سر اختلاف رامنځته شوی. ورځپاڼه لیکي افغان چارواکي په دې باور دي چې جمهور رئیس باراک اوباما تېره اونۍ ژمنه وکړه چې د افغانستان له کلو او بانډو څخه به ټول امریکایي خاص ځواکونه چې سیمه ییز پولیس روزي وباسي، خو امریکایي چارواکي وایي په دې پالیسۍ کې یوازې عادي پوځي عملیات شامل دي او د پولیسو روزونکي ورڅخه جلا دي. د دوی په باور د پولیسو د روزنې ماموریت په ټول افغانستان کې د زیات اهمیت وړ دی.
له دې نه مخکې چې د افغانستان د وروستیو تحولاتو نور مهم رپورټونه راوخلو، د پاکستان سیاسي حالاتو ته کتنه کوو. د پاکستان سترې محکمې چې د برېښنا د پروژو په قضیه کې د دې هېواد د صدر اعظم د نیولو امر صادر کړی دی، د احتساب له مرکزي ادارې په 40 ساعتونو کې ځواب غوښتی دی. د پاکستان په اطرافي حکومت کې شاملو او اپوزیسیون ګوندونو د دې پریکړې په اړه اندېښنه او شک څرګند کړی دی. په اړه لسیمې د بارکوال میخیل رپورټ ورو
پرون د پاکستان ستر محکمې د برېښنا د هغو تړونونو پر قضیه باندې چې له 2008 میلادي کال راهیسې د پاکستان د مرکزی حکومت او د کرایې د برېښنا کوټونو ترمنځ سوي وو پریکړه صادره کړه چې د پاکستان د صدر اعظم راجا پرویز اشرف په شمول دي 14 نور کسان هم ونیول سي. د ستر محکمې د دې پریکړې خبر په پاکستان کې د سرې د اور غوندې خپور سو او هر لور ته د خوشحالۍ او غصې غبرګونونه ګډ راو پارول. په حکومت کې شامل او ځینې اپوزیسیون ګوندونه د ستر محکمې دې پریکړې ته د شک په نظر ګوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی د ډاکټر طاهر القادر لاریون او د ستر محکمې تصادفي پریکړې ته په مرموز اشاره سره وویل چې په داسې حساس حالت کې پوځ باید مداخله ونه کړي کنه یو پاکستان به پاتې نه شي. د ستر محکمې پریکړه به قانون پوهان د قانون له نظره وڅېړي ولار بورته ولټول سي، خو اسلام آباد چې ارغمل کړای سوی دی د دې د خلاصون لپاره باید جمهوری مبارزه وسي. زه له ټولو جمهوري ګوندونو غوښتنه کوم چې باید سره کښینو او د دې غم وخورو او کاناډا ته ووایي چې دا خپل رالېږل سوی سړی ور وغواړي. پیپلز ګوند د ستر محکمې د پریکړې مخالفت نه دی کړی، خو وایي په داسې حساس وخت کې چې ډاکټر طاهر القادر په غیر قانوني ډول اسلام آباد محاصره کړی و د صدر اعظم د نیولو پریکړه په نن ورځ مناسبه نه وه. د پیپلز ګوند یو مشر او د آزادې عدلیې د تحریک سرلاری بیرسټر احتزاز احسن وایي د اندېښنې وړ پریکړه ده، ځکه د صدر اعظم د نیولو پریکړه باید داسې په اسانۍ نه وای سوې. دا د ادارو ترمنځ د مخالفتونو سبب کېدای سي. بل دا چې د دې پریکړې پر ځانګړي وخت باندې داسې شکونه راپورته سوي چې آیا د جمهوري نظام په خلاف کومه دسیسه خو به نه کېږي. په ائتلافي حکومت کې د شامل جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن بیا د دې پراهم پر پیپلز ګوند ورواچوله. خو د ګوند د بلوچستان ایالتي مشر مولانا محمد خان شیرانی هم د پریکړې پر پورنی وخت شک څرګند کړ. متحده قومي غورځنګ چې په ائتلافي حکومت کې شامل دی او د طاهر القادری د لاریون هرکلای هم کړی و، خو د سترې محکمې پر پریکړې موقف نه دی څرګند کړی. عوامي نېشنل ګوند هم چې په ائتلافي حکومت کې شامل دی وایي سترې محکمې باید په داسې حساس وخت کې د طاهر القادری پر خلاف داسې پریکړه صادره کړې وای چې هغه غیر قانوني لاریون راایستلی و. په پارلمان کې موجود مسلم لیگ نواز اپوزیسیون ګوند چې له پیپلز ګوند سره مخالفتونه هم لري، خو په پارلمان کې موجود د دې ګوند یو غړی ایاز امیر په داسې حساس وخت کې د سترې محکمې دا پریکړه مناسبه نه بولي. تحریک انصاف د سترې محکمې تر اوسنۍ پریکړې وروسته بیړنۍ غونډه راوبلله. په پاکستان کې د عدلیې تر ازادۍ وروسته د سترې محکمې لخوا دا دویمه ستره پریکړه ده چې د دې هیواد د صدر اعظمانو په اړه یې ورکوي.
فریډم هاوس موسسې په خپل کلنی ریپورت کې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرلی دی چې آزادي پکې نشته. دغه سازمان چې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د ودې او د مدني حقونو د ساتنې هڅې کوي په 1940 کال کې په امریکا کې تاسیس شوی دی. د دغه ریپورت په اړه نوریاس نوري په امریکا کې میشله افغان څېړونکي عالم پاین سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې په تېر یو لسیزه کې په مختلفو برخو کې شو پرمختګونو ته په پام سره ولې دا هیواد د هغو هیوادونو په کتار کې راغی چې آزادي پکې نشته. هغه وای
اوس تقریبا 3000 خارجي عسكر په افغانستان کې دي. نو په دې لحاظ باندې چې یو مملکت کې خارجي عسكر وي هغه مملکت آزاد نه بلل کیږي. په یو مملکت کې چې د تصامیم د ادارې د حکومت او یو مملکت چې د خپل د عسکرو معاش نشي ورکولای، یو مملکت چې خپل د نه انکشافي بودیجه او نه د عادي بودیجه لري په خپل د باندې څخه به دا راځي، نو دا مملکت آزاد نه بلل کیږي په دې حساب باندې.
پاین صاحب، افغانستان نسبت د سیمې نورو هیوادونو ته که څه هم شاید وروسته پاتې وي، مګر په دې یوولسو کلونو کې یو څه پرمختګونه شوي. د بیان د ازادۍ په برخه کې، د مدني ټولنو په برخه کې، د سیاسي ګوندونو په برخه کې، دغو پرمختګونو ته ولې پاملرنه نه ده شوې؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې مثلا دغه د طالبانو په وختو کې، د تنظیمو په وختو کې تقریبا یو مملکت نه و د افغانستان چا په رسمیت نه پیژنده. اوس تقریبا ټول نړۍ یې پیژني. او بل دا چې په افغانستان کې نه انتخابات ورنه بل نه دوه انتخابات وسو، رئیس جمهور رالی په انتخابي ډول باندې پارلمان دوه واره. تقریبا 8 میلیونه شاګردان مکتبو ته ځي، ښځې په دفترو کې کار کوي. دا پرمختګونه سوي دي، په دې کې شک نشته. مګر بیا هم هغه پیسې چې د افغانستان ته راغلي دي تقریبا 6.5 میلیارد ډالر یوازې امریکا په افغانستان کې مصرف کړي دي بغیر له نظامي څخه. او دا پیسې هیف مایل سوي دي، خلکو اخیستي دي، شخصي جیبو ته تللي دي. د رشوت د فساد ادارې موضوع نه ده حل شوی. تاسو زیاتې جوړ سپورز
پاین صاحب، فریډم هاوس چې په دریو کټګوریو ویشلې ده هیوادونه، آزاد هیوادونه، نسبی آزاد، او هغه هیوادونه چې آزاد نه دي. البته افغانستان په دغه کټګوري کې راغلی دی چې آزاد نه دي. په دغه دریمه کټګوري کې ویل شوی چې په دغه هیوادونو کې ابتدایي سیاسي حقوقونه خوندي نه وي، او هلته ابتدایي ملکي ازادۍ په پراخه کچه په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کیږي. په افغانستان کې تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه ارزونه په اوسنیو حالاتو صدق کوي؟
ولې نه؟ دا تاسو په افغانستان کې وګورئ، دا محاکمو ته تاسو ورسئ چې په محاکمه کې د یو چا مځکه چې یو چا اخیستې ده، یو جنرال په زور اخیستې ده، مثلا د جهادي جنرالانو د خلکو کورونه ومځکه اخیستې دي، دا داوی دوی خپل ځکه نشي دنه اخیستلای. دا الله سکاله یو لس کال په خپل په داوو کې سره شکل دي. حکومت هم ځکه خلکو اخیستي دي، په هغه کې شارونه دا جوړ کړی دي. دا حقوق د خلکو نه اعاده کیږي. چور چې پاول په نهایي صورت باندې تاسو په افغانستان هیڅ وخت په افغانستان کې داسې نه و. دا رقم رشوت او اختلاس او دا دارایی عامه چې دا چور چې پاول کېږي، دا په پاکستان کې هم نن ورځ نشته. په نور زه فکر کوم چې افغانستان یو له دوه یا درو مملکو څخه دی، په دا یو سلو نوي مملکو کې چې دا د لیست په اخر کې دی په حساب د خلکو د حقوقو او د محاکمو او د پولیسو دغه تاسو ګوري.
د فریډم هاوس د موسی د ریپورت په اړه چې په افغانستان کې آزادۍ نشته ده، د افغان څېړونکو عالم پاین څرګندونه مو واورېده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ټاکل شوی د افغانستان د کابل کندوز بازانو کرکټ لوبډله د متحده عربی اماراتو د شارجه کرکټ په شل اوریزو سیالیو کې ګډون وکړي. د هوا د کرکټ بورډ چارواکو په وینا په دغو سیالیو کې د افغانستان په ګډون و آسیایي هیوادونو ګډون لري. محمد وسیم په ریپورت لري.
د کابل کندوز بازانو په نوم د کابل او کندوز لوبغاړو څخه جوړې شوې لوبډلې 14 لوبغاړي به د جنوري میاشتې په 28مه نیټه اماراتو ته لاړ شي. په دغه سیالیو کې د افغانستان په ګډون د وو آسیایي هیوادونو هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا، عربي متحده امارات او کویت له بېلابېلو ښارونو او کلبونو 22 لوبډلې په 8 ډلو ویشل شوي او په هر ګروپ کې 4 لوبډلې سره سیالۍ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو په وینا د هرې ډلې ګټون که لوبډله به د دغه لوبو دویم پړاو ته لار ومومي او نقدي جایزې هم ورته په پام کې نیول شوې دي.
لوبو کې د افغانستان میلمه دغه لوبډله چې ګډون کوي د کابل کندوز د بازار تر نامه لاندې دوی به خپل یو تنفسي لوبډله د هېواد نه بهر استوي او انشاءالله چې دته به هېواد ته بکر افرازي او ښه اثر ورته ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ د خبرونو امر فرید هوتک په وینا د سیالۍ د شارجه کرکټ فدراسیون لخوا د جنوري په 15مه پیلېږي او 15 ورځې به دوام وکړي. دا سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې ټاکل شوی د افغانستان د یو خصوصي ښوونځي یو کرکټ لوبډله د هند په کوربتوب د ښوونځیو د کرکټ په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانیار په نامه خصوصي ښوونځي لوبډله د جنوري میاشتې په 19مه د هند لکنو ښار ته سفر کوي او ویل کېږي چې د نړۍ د ښوونځیو په دغه کرکټ سیالیو کې 14 لوبډلې له هند څخه او 14 لوبډلې له نورې نړۍ څخه ګډون کوي.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو یو ځوان دی چې دغه د موبایلونو په خونه ګوشکۍ دغه شیان خرڅوي. څادر یې ځان تاو کړی دی، امام یخنی کېږي، دی هم یخنۍ نیولې ځکه دلته ډېر ساړه دی. نوم پوښتنه به وکړم اول؟
نوم محبلال زرمت.
ښه، د زرمت ولسوالۍ. امام یو څه وویل خو ته راته ووایه څه شی خرڅوي؟
موبایل په خونه خرڅوو، بیټرۍ خرڅوو، ګوشکۍ، پلاستیکونه دا خرڅوو. دا شی
کور دې دلته دی که یوازې ته راغلې؟
نه، یوازې زه راغلم.
د همدې کار لپاره
خانوس
راته وای سهار چی راوز څه کوي تراغه چی بیرته کوټه تستنیږي؟
سهار چی راوز تمام ورځ ګرځو، کیم خو یې ګاره کم یغی تکلیف ډیر لري.
یعنی دا په شاګر زوی چی څوک واخلي؟
او
که بیا څنګه خرڅیږي؟
ولاته دا وسه پوری یور په ام سودا نه دکړي وسه ولاله تی بیا غسته رپوته زو بیا خرڅی
ګټه پکښته
ولاخه د گزاره کوي.
څومره وخت وروسته به کوټه زی؟
درې میاشتې کوتی وځ.
بیا دا خرڅ خوراک څنګه کوي؟ دلته
دغه چې زو دوه مړې اخلو او دوه اگه یخ بیغبان شپتیرو
سهار غرمه مسخوتن هم دغه خوری؟
او دا اخرو مسخوتن هم سودا نکردیم، غرمه مالی بیا نخورو دغه سی گرزو.
ولی چی پیسی نوی در سره؟
او پیسې نه بیا کوم سودا کړ بیا ته هغه کوه.
یعنی تاسو ډوډۍ په سودا پورې تړلې؟ که سودا وشو ډوډۍ خورې کنه نه خورې؟
او دا سودا پورې تړلې.
دغه د کوټې حالت په اړه راته وایا، کالی څوک درته وینځي؟ نورې ستونزې د کور کارونه څنګه کوي دلته؟
دلته خپل کالی پرینځو، جوراب پرینځو، پیالې پرینځو، لوک پرینځو، دې کوو، دا خپل موږ کوو، هیڅوک نشته نه موږ کوو.
لکور چې راتلی خفوي؟
او ډیر خفو.
کله چې پیسې وګټي دلته بیا چې کور ته زینو؟
بیا کور ته بیا زړه خوشاله، بیا غیر، بیا ورته ذکر.
نو ته ډیر وړو کې کور کې څوک نور څوک نشته دی مزدورې؟
نه نشته.
پلار ورونه؟
زه ټوله مسیر لارنس وینګر دا وته نه سړي باندې ته موږ راوتل.
درس کې پڅوم سیف کې
پنځم ته کې نه افسو.
درس خو بدر نه پاتې نشي د ستونزو د لاسه؟
نه درس نه پرې دوسی وسات دا دوه بشاتي د دوه زو بخیر کور ته ولاړ غلطه درس وای غلطه غوډ غلطه نیمه ورځ درس وای نیمه ورځ کار کو.
بس خدای دې په خیر کور ته بوزه او هغه دې چا خبره منګولې دې ډکې شه او خونځې پر اختیار ما پرېدا.
او امين.
دوستانو تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې د سهار 9 بجې شوې دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته سید سمې عباس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. امروز چهارشنبه 27 جدی سال 1391 هجری شمسی مطابق است با 16 ماه جنوری سال 2013 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که صدر اعظم قطر در مورد پروسه صلح افغانستان اظهار امید کرده است. حکومت افغانستان میگوید از این به بعد 50% کمک های امریکا از طریق حکومت به مصرف خواهد رسید و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به سرویس خبری رادیو آزادی. در آغاز سرخط خبرها، قطر می خواهد هرچی زودتر دفتر طالبان در این کشور باز شود. وزیر خارجه پاکستان می گوید تروریستان از شبکه های اجتماعی اینترنتی برای افراطی ساختن مردم استفاده می کنند. در نتیجه دو انفجار در شهر حلب سوریه ده ها نفر کشته شدند. تفسیر خبرها.